د سهار لس بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو ته غوږیږئ. د یو ساته خبرونه چې تر ډیره پښتو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، په سر کې خبرونه او یو څو راپورونه هم شته. ملتیا موکړې په سر کې څو مهم خبرونه. د پکتیا ولایت چارواکي وایي کړ دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي، د مچل غوبند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. او ایران خبرداري ورکړ ک خلک د کورونا وایروس یا کووېډ 19 د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه کړي، په میلیونونو وګړي به په دغه وایروس له کبله ومري. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې په کورونا وایروس یا کووېډ 19 اخته کسانو درملنې لپاره په دوه روغتونونو کې 140 بسترونه ځانګړي شوي دي. د والی ویان وایي 100 بسترونه د عینومېنې په روغتون کې ځانګړي شوي او 90 بسترونه په میرویس روغتون کې. بهیر احمد احمدی په دې اړه پرون سه شنبه ازادي رادیو ته وویل:
راتوانېدل یو چې تر دې مهاله پورې د عینومېنې په 350 بستریز روغتون کې 100 بستریز واټ د کورونا وایروس د خپرېدو پر مهال د واقعاتو د پاره چمتو کو، او همدارنګه د آی سی آر سی نړیوالی موسسه په مرسته باندې مو په میرویس حوزوي روغتون کې هم 100 بستریز عاجل واټ د مکملو تجهیزاتو سره چمتو کړی دی.
د والی ویان وایي که څه هم په کندهار کې په کورونا وایروس د چا د اخته کېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو له ایران او پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو د معاینې لپاره تدابیر سنجول شوي دي. د ښاغلي احمدي خبره له پاکستانه د راستنېدونکو د څارنې لپاره په سپین بولډک ولسوالۍ کې درې روغتیایي ډلې ګمارل شوې دي. بل دا چې په جړې ولسوالۍ کې به له ایران راستنو شویو کډوالو ځانګړی کمپ جوړیږي چې راستن شوي کډوال به پکې په روغتیایي لحاظ څارل کېږي څو په کورونا وایروس اخته نه وي. په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو رسمي شمیر 22 تنو ته رسیدلې ده. د پکتیا ولایت چارواکي وایي کړ دولت وسلوال مخالفین په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي، د مچل غوبند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په 1399 مریض کال کې ویلي وو چې د دغه بند رغونه به په دریو کلونو کې بشپړه شي. خو د پکتیا د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل په احمد آباد ولسوالۍ کې د دغه بند رغونې د چارو بشپړېدل لږ تر لږه 200 کلونو ته ضرورت لري.
زه فکر کوم چې بیا به یو څه چټک پر مخ ولاړ سي، البته که دلته امنیتي ننګونې ورته مخالفین جوړ نه کی، ځکه د اوبو د مدیریت برخه کې چې کومې پروژې پلې کیږي او هغه اوبه بالخصوص چې بیا کوزیږي، زموږ پرسپشن دا ده چې هغه ته حتمی امنیتي مسائل پیدا کیږي.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د هلمند امنی قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد زمان همدرد وایي د لخکرګاه په بولان سیمه کې پرون ماښام دوه موټر سایکل سپرو د پولیسو پر ګزمه حمله کړې ده. د همدرد په خبره په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د دوشنبه ورځ ناوخته هم په لخکرګاه کې د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو غلچکی برید کې ټپیان شوي وو. په وروستیو کې په هلمند کې غلچکی بریدونه زیات شوی دی. د بلخ ولایت چارواکي وایي په چاربولک ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي دي. د بلخ امنیت قمندانۍ ویان اجمل فایز پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل یو وژل شوی کس ملکي تن او بل د ملي اردو سرتیری و. تر دې مخکې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ویلي وو چې په چاربولک کې په وسلوال نښته وایي عملیاتو کې په لسګونه طالبان وژل شوي او د ملي اردو 15 سرتیری ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبان د چاربولک ولسوالۍ پر زیاتو برخو کنټرول لري. روانونه په بلخ ولایت کې درې عملی شوې دي. یو په مزار شریف کې د دوشنبه په ورځ 14 او چې دوه کسانې وژل شوې. او دا هم څو بهرني خبرونه تاسې ازادي راډیو ته وکیاس. ایران خبرداري ورکړ ک خلک د کورونا وایروس یا کووېډ 19 مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه کړي، په میلیونونو وګړي به په دغه وایروس له کبله ومري. د ایران دولتي تلویزیون پرون سه شنبه دا خبرداري په داسې حال کې خپور کړ چې په ایران کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 0 کسانو ته ورسید. په ایران کې واځي پرون په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو تر 0 زیاتې مثبتې پیښې ثبت او 115 کسانی په نتیجه کې مړه شول. د ایران د روسیې وزارت وایي چې انوش جهانپور ویل تر پرون ماسپښینه پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 14,95 ته ورسید. ایران چې تر چین او ایتالیا وروسته کورونا وایروس سخت ځپلی وایي د دې خطرناک وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف یې شاوخوا 15,000 بندیان خوشي کړي دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي سیاسي بندیان او هغه کسان چې د جنایي جرمونو په تور بند کې وو په موقت ډول خوشي شوي دي. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نور سلطان او بل لوی خار الماته کې د قرنټین وضع کړی دی. د اقدام وروسته لاغي وشو چې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس یا کووید 19 د اخته کسانو شمیر دوه برابر یعنی 3 تنه زیات شو. د قزاقستان روغتیا وزارت په څو اعلانونو کې پرون سه شنبه ویل چې په 13 کسانو کې دغه وایروس په نور سلطان او په 15 نورو کې په الماته کې دغه وایروس تشخیص شوی دی. تر دغه اعلان وروسته صدر اعظم اشقر مومن د بیړنی حالت د اعلان په اړه د جمهوریت ریاست د یو کمیسیون غونډه راوبلله. دغه حالت به چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر قاسم ژومرو توکایف لخوا پیشنهاد شوی د اپریل میاشتې تر 15 نیټې نافذ وي. د اروپا د فوټبال فدراسیون وایي د اروپا د ملتونو د فوټبال د 2020 میلادي کال ټورنمنټ د کورونا وایروس یا کووید 19 له کبله یو کال وسنټوه. د فدراسیون پرون سه شنبه ویل د نارینه او ښځینه د ټولو کلبونو او ملي ټیمونو مهالویش تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی. په پام کې وه دغه مسابقې د جون میاشتې له 12 د جولای تر 12 نیټې په 1200 روپۍ هیوادونو کې وشي. د اروپا د فوټبال فدراسیون پرون سه شنبه دغه مسابقې 2020 میلادي کال ته ځنډول شوې دي. د کورونا وایروس له کبله د اروپا د ټولو کلبونو مسابقې یا لغوه شوې یا هم ځنډول شوې دي. د ورته دي محله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه کوم. دوستانو سم یو دوه خبری موضوعات. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومان د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هم ټینګار کړی و چې د مذاکرو خپل اړخونه دي د مذاکرو پر مهال د ماشومان حقوقو او اړتیاوي په پام کې ونیسي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو پر مهال د نورو په نسبت ماشومان زیات خدمت شوي دي. یونیسف وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ نه میاشتو کې په افغانستان کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وشل شوي یا معلول کړای شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې او پخلاینې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومان د حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون وایي څرنګه چې د جګړې پر مهال ماشومان تر نورو زیانګالي وي، ځکه نو پر روان مذاکرو کې باید د دوی د حقونو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې شامل کړی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور پرون سیشن به ازادي رادیو ته وویل
ماشومان هغه قشر دی چې متاسفانه په ټولنه کې د جنگونو، ناامنیو، فقر او نورو ناخوالو له امله ډیر زر اغیزمن کیدی شي. زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې د ماشومانو د خوندیتوب، د دوی د حمایت او د دوی د ساتنې په موخه دي اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي، تر څو وکولای شو د ماشومانو د بشري حقوقو د وضعیت د بهبود په خاطر مو خپل مسؤلیت ترسره کړی وسی.
د افغانستان د رواني لانجې د حل او د سولې د مذاکرو پر مهال د افغان ماشومانو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب موضوع لږ مطرح شوی ده. خود ماشومانو او وسلول شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي د سولې په بین الافغاني خبرو کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن ویرجینیا ګامبا تیره دوشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان شخړه د نړۍ په سطحه د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړۍ ګڼل کیږي. د ماشومانو او وسلول شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو ممکنه مرحلو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز اقدامات د پایدار سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو ژوند هم ورسره ښه کیدای سي. بل خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک و چې په لومړیو 9 میاشتو کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل سوي یا معلول کړای سوي دي. ملګرو ملتونو د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو پر مهال خراب امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې د ماشومانو په وړاندې 14,000 وارې جدي سرغړونې وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د شخړې د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو په وړاندې سوي جدي سرغړونې غندلې وي. ملګرو ملتونو ویلي و چې د 2015 څخه تر 2018 میلادي کاله پورې په افغانستان کې نږدې 3500 ماشومان وژل سوي او شاوخوا 9000 نور ټپیان سوي دي. په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
قدرمن اوردونکو، کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د سیاسي اختلافاتو، د سولې د پروسې او دغه شان د خبريالانو د ستونزو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. خان محمد سین د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ویسا ورځپاڼې د مشرانو جرګې په حواله لیکلي چې سیاسي اختلافات باید د سولې د خبرو خنډ نشي. ورځپاڼې زیاته کړې چې سیاسي اختلافونه او انتخاباتي کړکیچونو نه یوازې دا چې خلک یې اندېښمن کړي، بلکې د سولې د خبرو بهیر هم ودرولې ده. ورځپاڼې ادعا کوي چې دغه اختلافونه په قصدي توګه غځول کیږي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د محمد اشرف غنی خوا فکر کوي چې عبدالله عبدالله قانوني اعتبار نه لري او دوی به په تدریجي توګه د وضعیت پر کنټرول بریالي شي. ویسا ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ اختلاف باید حل شي او ورسره د یو جامع پلاوي لخوا چې ټولو ته د منلو وړ وي بین الافغاني خبرې پیل شي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په غټ عنوان لیکلي چې په 2019 میلادي کال کې سوله او انتخابات دوه مهم اصل وو، خو د سرمقاله لیکونکو په خبره دغه دواړه ملي بهیرونه له ګواښ او ستونزو سره مله وو. ورځپاڼې لیکي که څه هم انتخابات تر سره شول، خو نتایج یې ټولو ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او د سولې پر خبرو اترو یې هم ناوړه اغېز وکړ. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د دوو ولسمشرانو لخوا د لوړې دوه مراسم په افغانستان کې د سیاسي بې سوادۍ په لور لومړی ګام دی. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې اوس باید دواړه لورې یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پلي او په هیواد کې دایمي سوله ټینګه شي. انیس دولتی ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې روان پسرلی به خلکو ته چې د سولې تګی دی د سولې او ثبات یو ښه پیغام ولري. د ورځپاڼې په باور په پام کې ده چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دغه خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې به افغانان په روان پسرلی کې د جګړې پای ونمانځي. او هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د خبریالانو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي دي چې پرون د خبریالانو ملي ورځ وه. همداشان ورځپاڼې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو د تلفاتو د کموالي خبر خپریږي. دغه ورځپاڼه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خبریالانو عمده ستونزه اطلاعاتو ته نه لاسرسی ده. ورځپاڼه زیاتوي په وروستیو کلونو کې له خبریالانو سره د ځینو بنسټونو همکاري کمه شوې ده او ځینې دولتي بنسټونه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د مراعاتولو په برخه کې ځانونه مکلف نه ګڼي.
خو اوس په دا واورو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، نړیوالو رسنیو ته اجمل آن کتنه کړې ده.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر پر سیاسي کړکیچ لیکنه خبره کړې او وایي دې کار له طالبانو سره د امریکا لخوا د جګړې د ختمولو هڅې له خطر سره مخ کړي. ورځپاڼه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې د ملي وحدت د حکومت په نوم د لوړو ژبرو ډک شریک کار ته اشاره کوي او زیاتوي وسته ولسمشرۍ تر انتخابات وروسته لدې دواړو هر یوې جلا ټینګار کوي چې د خلکو رښتینی استازي دي. د وال سټریټ ژورنال په وینا خاغلی غنی د هیواد پر حکومت امنیتي ځواکونو او نړیوالو اړیکو ټینګ کنټرول لري. خاغلی عبدالله بیا په کابل کې په خپلې ورسیر ممانۍ کې د اپوزیسون یو ټاپو را منځته کړي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو پخانی سلاکار بارنیټ روبین لخلی وای وسنه پټه په ولاړ سیاسي